السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن یک شنبه د 1496 لمریز کال د اسد یا زمری لومړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای میاشت له 23 سره سمون لري. په کندهار کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د لسګونو ملکي وګړو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. ولسی جرګه وایي په هلمند او بدخشان کې وروستۍ امنیتي پیښې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او نیمګړي مدیریت نتیجه ده. د مهمو نړیوالو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورلو هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړپوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. او عراقي چارواکي وایي په موصل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او د ښار ته تښتېدلې وه په ښه روغتیایي حالت کې ده. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل د ملکیان تیرونه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته یرغمل نیول شوی دی. ښاغلی دورانی ویل پولیس هڅه کوي څو د یرغمل شو کسانو ځای معلوم کړي.
وسلوالو ځای مشخص نه وي، وسلوالو سرازر خو نو تاسو د ناستې ولاړې ځای هم نه لري. دا خلک دغه ځای ته وړي دي چې په اړه اوس د کشتي اورګانونو ورته لارښوونه شوې ده چې د پلټنې هوکې د هغوی موقعیت تثبیت کړي.
خغلی دورانی ویل د یرغمل شو کسانو شمیر لومړی اویا تنه و چې بیا وروسته اووه تنه د وسلوالو لخوا وژل شول او شل تنه نورې خوشې شول. د افغانستان او ازبکستان لوړپوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی په ازبکستان کې چارواکو سره په لیدنه کې د کمیسیونونو په جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي کمیسیونونه به د یادو هیوادونو ګډې اړیکې تنظیموي او په پاسنیو برخو کې به پروګرامونه عملي کوي. په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ترهګرۍ، د نشه یي توکو د قاچاق او سازمان شویو جرمونو پر وړاندې مبارزه د افغانستان او ازبکستان دندې وبللې او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه شوي دي. د هرات د والي ویان چیلانی فرهاد وایي په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوازې پرون 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. ښاغلي فرهاد رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د شیندن ولسوالۍ ډېرې سیمې په تېرو دریو ورځنیو عملیاتو کې د وسلوالو له وجوده پاکې شوي دي. طالبانو په تېرو دریو ورځو کې د خپلو شاوخوا 40 ملګرو د وژل کېدو او 46 نورو د ټپي کېدو د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. عراقي چارواکي وایي په موصل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او د ښار ته تښتېدلې وه په ښه روغتیایي حالت کې ده. د عراق د استخباراتو چارواکو پرون ویل چې دا 18 کلن نجلۍ ځان لندا معرفي کوي او د روانې جولای میاشت په لومړیو کې د موصل ښار د یو کور په زیرزمینۍ کې موندل شوې وه. لندا یو له هغو 26 بهرنیو وګړو څخه ده چې د عراقي ځواکونو لخوا د موصل له نیول کېدو وروسته په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلې دي. عراقي چارواکي وایي د جرمنۍ نجلۍ په موصل ښار کې د داعش د پولیسو په توګه دنده ترسره کوله. د عراق د قانون له مخې هغه ښایي په اعدام محکومه شي، خو تر څو پورې چې 22 کلنۍ ته ونه رسیږي شاید سزا ونه مومي. لندا دا مهال د بغداد نړیوال هوایي اډې ته نږدې له هغو بهرنیو نجونو او ښځو سره یو ځای زنداني ده چې په موصل کې موندل شوي دي. په دې بهرنیانو کې د بلجیم، فرانسې، ایران او سوریه وګړي هم شامل دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې، جرمني او اوکرين له مشرانو سره لیدن لري. دا لیدنه کتنې د اوکرين په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. ماکرون به د دوشنبه پر ورځ له دوی مشرانو سره خبرې وکړي. د اوکرين په ختیځ کې له 2011 کال هیڅ جنگ روان دی چې له عمله تر اوسه پورې څه باندې 10,000 کسان وشل شوي دي. په لکونو نورو کسانو هم خپل کورونه پرېښي دي او تازه د ځینو رپورټونو پر اساس له جنگ راستنېدونکو له سلګونو اوکرایني سرتیرو د رواني فشارونو له خاطره ځانونه وژلې دي. او د آذربایجان حکومت د دې هیواد د ملي ورځ د یادښت په مناسبت ژورنالستانو ته 255 بابا اپارتمانونه ورکړي دي. دا خبره د خلق غازی ته ورسپانه کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په پلازمینه باکو کې ژورنالستانو ته د دې کورونو د ورکړې په مراسمو کې ویل چې د آذربایجان ژورنالیزم پراخ شوی او په ټولنه کې ښه رول لوبوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کندهار چارواکي وایي د هغه لسګونو ملکی وګړو د مندلو هڅې روانې دي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو یرغمل کړی دي.
دولتی ورګانو مې استفا هم یا چارواکي هم متوقع شي چې ټول هغه د سیمې اوسیدونکي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د هلمند او بدخشان ولایت وروستۍ پیښې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او نیمګړې مدیریت نتیجه ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات او جدي کړي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
زه خپل مریضه یم. چهارشنبه نور دوستان مون راځي چې سات پلار سمون رم ساتیر سی.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په کندهار ولایت کې د څباندې څلوېښتو یرغمل شوو ملکیانو برخلیک لا معلوم نه دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي 13 اونۍ اویا ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل ونیول شول چې وروسته یو تنه ووشل شول، شل تنه خوشی کړل او درې څلوېښت تنه لا هم ورسره دي. اخوا بیا په بدخشان ولایت کې شل سیمه ییز پولیس په تګاب ولسوالۍ کې طالبانو نیولي چې له ډلې یې څو تنه وژلي دي. سیف الله سانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او بدخشان کې وسلوالو طالبانو لسګونه عام خلک او سیمه ییز پولیس برمته کړي او لډلې ځینې وژلي هم دي. د کندهار یو سیمه ییز امنیتي مقام وایي د کندهار له شاولیکوټ ولسوالۍ نه د څه باندې څلوېښتو یرغمل شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند زیاد دراني پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره اونۍ په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو تر برید وروسته له سیمې تښتول شوي وو. دراني وویل له تښتول شویو نه اوتنه وجل شوی، شلته نه خوشی شوی او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
امنیتی ځواکونه د ویلې خو اته د ټولنځ کې د دولتي ورګانو مصطفی هم یا چارواکي هم متفق شي چې ټول لا غو د سیمې وسیدل کیږي چې د دې د قانون سوي دی او د دې د ویلې څخه یو نفر د شهادت رسولي چې هم د سیمې وسیدل کیږي.
اخو د کندهار د شولیکوټ لسوالي امنیتی سرچینی وایي او تنه وجل شوی کسان سیمه ایز پولیس دي او په پاتې څه باندې څلوېښتو یرغمل شوی کې هم په زیات احتمال سیمه ایز پولیس موجود دي. دا خبره د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند زیاد درانه ردوي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په څو بسونو حمله کړې او مسافران یې ارغمل نیولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو شمېر خلکو ارغمل نیونه په کلکو ټکو غندلې ده. دغه کمیسیون په بیان کې راغلي چې د ملکیانو هدف ګرځول او ارغمل نیول د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې د کندهار په شاولیکوټ کې د عامو خلکو د یرغمل نیونې مسؤلیت نه دی منلی. په بدخشان کې بیا یو شمېر سیمه ییز پولیس یرغمل نیول شوي دي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو لږ تر لږه شل سیمه ییز پولیس یرغمل نیولي و چې اوس یې له ډلې څو تنه وژلي دي. ښاغلی بیگزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې تر اوسه نه ده معلومه وسلوالو طالبانو څو سیمه ییز پولیس وژلي دي.
20 نفر یا 21 نفر که مخصولتر هستن، تعدادی از او به شهادت رسیدن
لشلو یا یوشتو کسانو چې لا درک دي ځینې په شهادت رسیدلی دي د دې لپاره چې له هغه سیمو خلکو خاورو ته سپارلې دي ځینې نورې لا هم نه دي معلوم چې چیرته به وي موږ په تمه یو چې د هغوی برخلیک په یو یا دوو ورځو کې معلوم شي خغلی بیگزاد وی وسلوالو طالبانو لیومگانو لسوالی نه پا تگابو لسوالی حمله کردی و او دا سیمه ایس پولیسی وجلی او برمتن نیولی دی. دا بدخشان یومگان او وردوجو لسوالی لدو کلون رحیسه دا وسلوالو طالبانو پا لاس کده. وسلوالو طالبانو پا دا سی حال که دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که خپلو حملو تا زور ور کردی چی تمه دا نگدی چلور در نور امریکای پوزیان هم افغانستان تا وستول شی چو لافغان پوزیانو سر همکاری وکری. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان د ناتو د قاتې ملاتړ په چوکاټ کې د افغان پوځیانو په روزنې مشورې او همکارۍ بوخت دي.
د سفیر استانګزي په راپور کې مو وریدل چې په کندهار کې د طالبانو لخوا د لسګونو برمته شو کسانو د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وشل شول او یو شمېر نور لا درک دي د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. بیا دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمبار په تېروتنه شوی او د افغانستان دفاع وزارت د اورسو پیخو پړه تحقیقات کوي. واصل وصال پر رپورٹ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په ګرش کې په افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي سرتیرو هوایي برید یوه تېروتنه ګڼي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان د داشان پیښو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت بولي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي حبیبې سادات د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل زیاتره وخت داسې پیښې له دې امله رامنځته کېږي چې امنیتي ځواکونه سم راپور نه ورکوي.
د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځ یوسي بیرته اړان کې زموږ سره همکاري کوي. هیله مند یم چې د امنیتي ځواکونو جدي توجه و دې ټکي ته.
د وروستیو راپورونو له مخې د هلمند د ګرش کلسوالۍ د پرچاوي په سیمه کې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 افغان پولیس ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. چارواکي وایي په وژل شو افغان سرتیرو کې د پولیسو دوه قمندانان محمد ولی او ناصر هم شامل دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې پر ورځ په ویلامه کې وویل چې د هلمند په ګرش کلسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید په تېروتنه کې شوی او پر وژل شوو خوشی نه ده. په ویلامه کې راغلي چې د دغې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. بل لور ته په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په ګډون 13 تنه سیمه ییز پولیس لومړی نیولي او بیا یې وژلي دي. طالبانو د برید مسولیت منلی او د وژلو سرتیرو د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر کلی هم نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو برید په تېروتنه کې شوی خو د هلمند او بدخشان دواړو پیښو د څېړلو لپاره پلاوی ټاکلی چې په دې اړه دقیقې څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري
سندای وشتي با شوې ده د هغه لپاره هیئت ټاکل شوې ده کپ دې کې کومه غلطي شوې وي چې هغه غلطي را برسېره کی یو بد پیښه و مونږ باندې غمجن یو د سی باید نه وي شوې خو را منسته شوې ده او هغه ته دغه سی غلط پامي شوې ده. نو د دې لپاره تحقیق یو وسمه هغه پستاز مونږ په لاس کې ده منطقه زمونږ په لاس کې ده زمونږ قوتونه ورغلي دي.
د لوم نظر نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو تر هوایي حمله لاندې راځي بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې تکرار شوې دي. د ولسي جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي کچېرې د افغان امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ ماموریت د سرتیرو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي د داشن پیښو مخنیوی به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نشتوالی د هلمند او بدخشان په شان پیښو اصلي لامل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاري 15 صفه او د غراس منځنۍ صفه 1296 اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. فرشتي جلال زید نړۍ مطبوعات لوستي دي او د افغانستان په اړه د دې مقالو او مطالبو یو شمېر برخه له تاسو سره شریکوي.
اسپین نیوز روزپانې د امریکا په کلرادو ایالت کې د جمعې د ورځې په یوه امنیتي غونډه کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب خبرې خپرې کړي چې تر ډېره حده له تروریزم سره پر مبارزه او د پاکستان پر سیاست تمرکز لري. اسپین نیوز لیکلي چې په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر غونډې ته وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ پر ځای د تروریزم پالنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي چې پاکستان یوازې د افغانستان نه بلکې د امریکا امنیت ته هم ګواښ دی او د هغه په حواله یې لیکلي له پاکستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ملګري په توګه چلند کول یو اشتباه ده او زه فکر کوم چې پاکستان او تروریزم ورته دي. حمدالله محب له دې امکان سره هم مخالفت کړی چې شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه قراردادي امنیتي کمپنیو ته وسپاري. د اسپین نیوز په حواله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي جګړه په قراردادیانو نشي ګټل کېدلی. نورو زیاتو غربي ورځپاڼو او خپرونو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځواکونو د تصادفي حملې په اړه مقالې خپرې کړې دي. ډیلی میل خپرونې لیکلي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې ورته حملې شوې دي. ډیلی میل د بیلګې په ډول د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د فبروري په میاشت کې یوې هوایي حملې ته اشاره کړې چې د رپورټونو په حواله یو شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي ول. د بریتانیا انډیپندنت او ایوننګ ستاندرد خبرونه هم په ګرش کې د دې پیښو په اړه تبصرې کړې دي. ایوننګ ستاندرد لیکلي چې امریکایي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کول او په تصادفي ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. خبرونې دې ته هم اشاره کړې چې د امریکا دفاع وزارت پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایوننګ ستاندرد په لیکنه هلمند تر ډېره حده د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه یې د نیولو لپاره په شدید جنگ کې ښکېل دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د تروریزم د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات او جدي کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره اواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته د 2018 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیون ډالر ستانه کړي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز په وینا امریکا باید له پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ولې د تروریزم خلاف اغیزمن ګامونه نه اخلي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړي دي. ښاغلی مسلم یار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2018 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان آدم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس دغه شان د آدم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغیزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي. دوی نه باید پوښتنه وشي. د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابروي چې هغوی د افغانستان طالبان په جګړه کې خپل لحاظ امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کیدی شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
ولسمشر تلیک د هغه افغاني فلم نوم دی چې په سویس کې د لوکارنو د فلمونو په جشن کې د لوړ فلم جایزې ته نومول شوی دی. پر دې فلم یو نیم لک امریکایي ډالر لګښ راغلی چې افغان فلم جوړونکي رویا سادات ورکړی دی. په دې فلم کې د یو داسې افغان میرمنې داستان بیان شوی دی چې د خپل خاوند د قتل د جرم په تور په اعدام محکومه شوې ده. حدیث پردیس او جزئیات.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
دیوې داسې افغاني خزې د ژوند تاریخ داستان چې ژوند ورته د زهر په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر تلیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم دیوې مرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي، خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي، او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم که چی
میگید. در این فیلم مرکزی رول ده هیوات مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. در این فیلم چه اوس پا سیویس که در لوکارنو پا جشن که در اولین لور سینمایی فیلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپار نومول شوی، لمرنه افغانی فیلم ده چی پیوی نریوال ننداره که معتبر جایزه تا نومن شوی. در این فیلم جوڑون که روی سعداد پا دیاره وای.
از لاز ساختار و پرداخت قصه و محتوا.
اغلی سعادت وای د جوړښت او د قصې د محتوا لاره خدا لمړنۍ او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. کده فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښتل وړيږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پر راغلی چې د زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده، او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مرمن سعادت خبره د لوکارنو د فلم جشن لوینز کین او برلین ل شنواری وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډیر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدې کابل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هر کله کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوجي چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه تاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کلنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي به په دریو هیوادونو کې د نویو بندیزونو د لایحې په اړه رایه شونه وکړي. دا نوې لایحه به په روسیه، ایران او شمالي کوریا بندیزونه لګوي، خو سپینې ماڼۍ د دې لایحې له یوې برخې سره مخالفت کړی دی. سفی ستانکزی پر رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي وایي د هغې لایحې په اړه موافقې ته ورسېدل چې پر روسیې، ایران او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو غړیو دویم نمبر مشر سټینی هویر پرون وویل چې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازو د دې لایحې په اړه موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په سنا جرګه کې هم د لږکیو ډیموکراتانو مشر چک شومر دا لایحه غښتلې یاده کړه او ویې ویل چې تمه ده ډېر ژر تصویب شي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د
استازو جرګه همدا سه شنبه په دې لایحه رایګيري وکړي او وروسته به سنا جرګه هم پرې رایه ورکړي. خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه په یوې برخې اعتراض کړی دی. لایحه په دې برخه کې راغلی چې که د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په موسکو باندې د بندیزونو د کمښت یا پای ته رسولو په اړه ګام پورته کړي، کانګرس باید پرې کتنه وکړي. د دې نوې لایحې په اساس ولسمشر ټرمپ باید د هر ډول بندیز د تعلیق یا لرې کولو په صورت کې کانګرس ته احوال ورکړي چې وروسته له هغه د کانګرس غړي تر یوې میاشتې وخت لري څو دې پرېکړې ته اجازه ورکړي کنه. د واشنگتن او مسکو د اړیکو د راتلونکي په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ خوشبینانه دریست د متحده ایالتونو په کانګرس کې ځینې اندېښنې رامنځته کړي چې ممکن ټرمپ د مسکو په وړاندې اقتصادي بندیزونه کم کړي. امریکا متحده ایالتونو وروسته له هغه پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې په 2014 کال کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هم یې په ختیځ اوکراین کې له بلتون پالو ملاتړ وکړ. خو د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر هغه چې ماسکو د اوکراین په اړه خپل دریځ سم نه کړي، پر روسیې باندې د بندیزونو د کمولو نیت نه لري. د شواهدو له موجودیت سره سره روسیې له دې موضوع انکار کړی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو ملاتړ کوي. ماسکو بیا دا خبره هم دروغ بولي چې د امریکا متحده ایالتونو د 2014 کال ولسمشر انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالتونو استخباراتي ادارې اوس په تیړنه بوختې دي او په خاطر په مسکو د بندیزونو د زیاتېدو لیوالتیا هم د امریکایي کانګرس مینانو ترمنځ زیاته ده. تازه اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالتونو د کانګرس د لایحې په تعقیب یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د روسیې او ایران په وړاندې بندیزونه باید له اروپایي ټولنې سره په همغږي وشي او د دې ټولنې په خبره یو جانبه اقدامات د بندیزونو ماهیت کمزوری کوي.
پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. وسلوالو دا ملکیان تیرونه په شاولي کوټ کې د ملي اردو پر یو مرکز د برید پر مهال یرغمل کړل. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. دا موافقه په ازبکستان کې د ملي امنیت د شورا د مشر محمد حنیف اتمر او د غراس په اقتصادي چارو کې د ولسمشر د سلاکار او ازبک چارواکو ترمنځ دا موافقه شوې دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه لري. عراقی چارواکي وی په موسل خار کې موندل شوی جرمنی انجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړو او د خارت تښتیدلې و اوس په خروختي حالت کې ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې جرمنی او اوکرين له مشرانو سره لیدنه لري. دا لیدنه د اوکرين په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. او د آذربایجان حکومت د دې هیواد د ملي ورځې د یاداشت په مناسبت ژورنالیستانو ته 255 بابا اپارتمانونه ورکړي دي. تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
د ژوند رنګونه
دا خوري د فره دا تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات نتیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن ز خپل مریضې ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
اته چې په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاس خپل مو ویل خلک جګر خونه دی یاره ورځ انتحاری دوشانونه دغه سه حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضرور دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي. بل مریض نه لري دغه اصاب مریض یاله انتحاری داله جنگ دیاله مظاهره داله دی دغه په اصاب کې کښینی چې بیا هغه د اصاب لري کې مجبور وي او 100% متیرسي.
څومره ملو ته نورو کوم جایه ته تللی؟
زه ډېر جایه تللم. زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي. فغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا لازما خاوند وایي درځي چې بوځو فغمان ته بیا زه ساعت نه ځم تیریږي بېرته راځو هر وخت یو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد بیا فغمان ته هم زه کرغې ته هم زه دغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مې دا کړ دا مېلمستیانې دې کړ اخلو ځو بر ماښامه پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تاب میراستاسې
اتازه په نظر په دغه سیاسي وضعیت کې کله افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څونه چې لاس شه دي هر څونه چې فرصت یو ګلادوري په کور کې مخرب ملي تلر سره اخر
مثلا چې خطوب لري ملي تر اتاک
یار شل لري اوس دیم زدل تناسم خپلوان د قومي دګر درځي چار طرفه کښینی پر مزګر ما صاحب ارامي چار چیز ما زرو غوړی زمو سری زرو غوړی بیایم تب خوشیږي او بلکیږي بچ خدای را کرده و انتیار او رو بیامو خوابه دی جگرخونی تبن یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتیار کی بید دادم خفهی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چو جگرخونی وی درزی میلید سات نتیرسی
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبري مجلې په دوام کې مو واورېدل چې په کندهار کې چارواکي وایي د هغو څه باندې څلوېښتو یرغمل شوو ملکیانو د برخلیک د معلومولو او د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په برید کې یرغمل نیول شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه او د افغانستان د مهمو تحولاتو لویو پیښو په باب وروستي او دقیق رپورټونه او معلومات درسره شریکو. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې دی. جاوید جانه مهرباني.
تشکر مراد صاحب و سلام عرض میکنم سپر.